خودونکو ستړي مشي دا مشال لډیو دا زم تاسو قربا سره لمومند په دې غړي کې تاسو لپاره اومنځ پرونه زنانو غګلرو دا خبرونه د جمعې پر ورځ تاسو په ژوندې بڼه او په نورو ورځې بیا په تکراری بڼه وري.
ځوانان
تشدد ته راپاروي
افغانستان کې د علم او د پوهې غږ دپکی
دا وړي چې دا ځوان کول راوخی
چې تاغه د مشال یو خوب
او پرځي جنگ کې مخبل سرونه مات
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرار العالم مومن سره نیخ پنی
اردوونکو کتونکو ستړي مشه پر دې هله چې روغ جوړ وبستي. لومړی هم پر دې خبر کو چې آیا په افغانستان کې په جمهوریت د جنو په تعلیم او د غرازه د جنو په سپورتس او موسیقي او نور کارونو د طالبانو لخوا د بندیز یا د خلاف چې دوی کومه پالیسي دي یا چې کومه سخت دریزی ده، آیا د خبر پختونخوا په ولس باندې په ټولنه باندې په ځوانانو هم اغیز کړي او که څنګه؟ دغه راځه د په داسې حال کې ده که تاسو ګورئ نو څو ورځې مخکې د سوابي د پولیسو اس ایچ او گبر چې په گبر مشهور دی عبدالعلی، هغه د سیمې جونو ته خزو ته امر وکړ چې له کوره به نه راوځي او کراوځي نو د پلار رور یا د خاون سره راوځي. دغه سی د دینه مخکې سمو د مخکې هم د خیبر ضلع د کوکخیل قبایلی مشر هغه هم ورته امر وکړ. پر دې سربېره په ملکن پونتون کې یو اتڼ شبیبو چې پر ضد یې یو سیاسي مذهبي ګوند هغوی کمپاین وچلوو تر دې چې خبره پارلمان ته راورسېده. د دین علاوه کنور هم تاسو ګوري په دې ورسوي کې دغه راز پیخي رامسته شوې دي. نو نن موږ پر دې خبرې کوو چې آیا د افغانستان د حکومت چې کومې پالیسۍ دي، د طالبانو چې کومې پالیسۍ دي، په خیبر پختونخوا یې څه اغیز دي، او پر دې به هم خبرې کوو چې له دې آیا څنګه راوتلی شي د خیبر پختونخوا ولس. نو دغه پختنه پر دې هم مهمه ده ک یو خوا د قمپرستا ګوند د پختون قمپرستا ګوند مشر په خپل وای چې هغه د افغان طالبانو د بنو چارو وزیر ځان بولی، نو بل خوا د پختنو د ژغورلو د ځان وای چې منګه د پختنو ژغورون کی تنظیم یو، نو هغه هم ځوانانو ته وای چې د پاکستان موجوده پارلمان سیاسي ګوندونه هغه تاسو نور هم د غیر جمهوری قوتونو غلاموي. نو په داسې حال کې د پښتنو د پاره کومه لار ده، دوی څنګه کولی شي چې د دغه سغدریزۍ نه د موجوده حالاتونه ځان راوباسي مخکې لاړ شي، لکه څنګه چې نور قانون تللي پرمختللي قانون دي، هغوی په تعلیم کې، د ښځو په تعلیم کې، دغسې په ساینس کې، په سوشل ساینسز کې، په هر څیز کې هغوی لګیا دي مخ په وړاندې روان دي. نو هم پر دې هر څه به خبرې کوو. موږ سره د سیاسي او ټولنیزو چارو په رفیع الله کاکړ صاحب، هغوی د کوټې نه د واتساپ د لارې راغلي دي، دوی له اکسپورت پوهنتون زده کړې کړي دي. کاکړ صاحب ډېر ډېر مننه. ستاسینه ډیره زیاته مننه کاکړ صاحب. لومبه هم ستاسینه دغه پښتنه ده چې آیا په افغانستان کې رواني سغدریزۍ په سوابۍ کې د ګبر په نوم حکومتي چارواکي هم تشویق کړ چې دغه راز امر جاری کړي که څنګه؟
یقینا دا د سوابۍ چې کوم اول چې کوم هغه امر جاری کړی او بیا چې دا هغه بعد کوم ردی عمل رالی، نو دا تشویشناک دی او زه فکر کوم چې دا صرف د وسنی افغانستان د حکومت سره تعلق نه لري، دا د تیرو څلوېشت کالو د پاکستان د حکومت د هغه پالیسی نتیجه ده چې د سټریټیجیک ډیپت په چکر کې پاکستان د ډیورنډ کرښې د دې خوا چې کوم پښتونخوا وطن دی، دا پښتونخوا وطن خو د یو مورچګا په تور استعمال شو، د یو ټریننګ کیمپ په تور استعمال شو چې په افغانستان کې ریاست خپل هدفونه ترلاسه کړي. نو په هغه چکر کې پښتونخوا وطن چې کم ټولنیز ډانچه ده او اقدار دی هغه ټول بدل کو، او هغه ټولنیز ډانچه چې ده هغه ډیره بدل کړل. نو دا د هغه سلويشت کلنی پالیسی نتیجه ده چې نن په سرکار کې په سیاسي ګوندو کې په سیول سوسایټي کې مشته هغه فکر خلګه په مخه راځي چې کم سلويشت کال د پاکستان ریاست دا غو روزنه په افغانستان کې کړه ول د خپل ستراتیژیک اهداف د پاره.
سم کاکړ صاحب، اوس د پاکستان حکومت وی چې منګه دغه پالیسی بدله کړې ده، دغه راز دوی دا خبره هم کوي چې هغه د وسلوالو ډلو پر ضد به توپیر عملیات هم کوي، نو څو ګوري تاسو چې د ټولنې غا خوې بیهیویر اوس داسې جوړ شوی دی چې هغه ته ضرورت هم نشته دی چې څوګي بیلاری کی هغه خپل باندې لګی دی. او د دې خمه مثال زتا صدا درکم چې څنګه تاسو ویلی چې دغه د پولیس چارواکي چې کوم امر وک غبر پنامه باندې مشهور دی، د چې کله امر وکنو د خبر پختونخوا گورنر هغه لخپل څوکۍ لري کړ، نو دغه د بیا بحالی د پاره د صوابي خلکو احتجاج وکړو پرلته وکړو، نو څه ګوري چې ولس توس ضرورت هم نشته دی د حکومت د پالیسي وک څنګه؟
جی دا سیدی بالکل، چې سرکار چې په تیر سلويشت کال دلته کم کارونه وکړو پاغه کې یو بنیادی کار دا وکړي چې دغه د انتها پسند فکر د پاره چې کم کارخانه وي د پورا یو کارخانه دلته جوړ کله چې د خلکو ذهن سازی کول، نو هغه ذهن سازی او هغه انفراستراکچر چې کم سرکار جوړ کړی دی دا هغه نتیجه صرف دا یو جنگ د پاره دا هغه د څوک نو د پاره نه ولا، دا هغه اثرات خو نه دي ترنه را روان دي. یعنی ته د دې سره اندازا ولګوا چې د شوروي اتحاد د افغانستان سره راتګ مخت کی په دا ټوله پښتونخوا وطن کې په حساب 15000 مدرسې نه وي، نن د هغه مدرسو تعداد تر 30000 هم زیات دی، او دا ټوله د ریاست په سرپرستی کې بیا په دا مدرسو کې چې کم نصاب کم کریکولم ورته ویل کېدی هغه د امریکا او د نورو مغربي قوتو په کومک باندې چې هغه غوښتل چې دلته داسې ځین سازي وکړي چې کم ځوان راوځي د ادارو سره هغه د اسلام او د مذهب پر نامه چې هر خواته دوی سماوي خطا کوي پر ملای ټکاوي او جنگ ته یاستوي هغه تیار وي. نو که ته وګوره په هغه هدف کې تی ته ډیر هدا پوری کامیاب شوی دي، زه خو سم وایم چې دا خو ډیر معمولی خبره ده پښتونخوا وطن کې چې په 45 کال څنګه کار شوی دي د ریاست تخوا، نو په هغه کې دا رنګ پیښې چې دي دا اوس ډیر نارمل دي. خالد ثوابی کیسه ډیر مخترااله او د ثوابی د زیاته حیرانه په دا هم ده چې یو خدا د وادي پېښور مین برخه ده او بیا اسلام آباد هم نږدې ده د پښتونخوا وطن د هغه سرحدي علاقو کې راځي چې د پنجاب او د نورو وطنونو سره دی، نو چې الته هم تردا ځای حالات رسیدلې دي، نو دا په نور پښتونخوا وطن کې به دا حالات د دې سجات تشويشناک دي. او دغه کارخانه یا د ذهن سازي نظام چې په منظمه طریقه جوړ سي داغه بس کار بیا دا وي، بیا سرکار ته خپل هغه کار کول نه وي پکار، بیا خو نو خلک چې دي داغه چې کم پورا یو د خلکو پر ذهني فکر باندې کم اثرات وي، بیا هغه یو خپل یو سلف پرپچویټینګ سایکل وي، یعنی هغه ځان په خپل بیا دا فکر ځان ته یو ځای رسي.
سم کاکړ صاحب، دا هم راته و چې دغه سوچ دغه سرمایه‌کاری په انسانانو باندې که څه هم منګس د ریاست استاد نشته، خو د پاکستان ریاست اوس په وار وار وچی منګ د ترګری د سغدرزی د مخنیوي لپاره تګلارې جوړې کړې دي، کارونه کو لګیږي، دغه سی ګامونه پورته کو، نېشنل اکشن پلان هم وای چې موږ جوړ کړی دی د ترګری د مخنیوي لپاره. خو د دې باوجود څنګه تاسو چې ویلی چې ولس وس پخپل باندې لګیږي دغه کار مخې ته وړي، نو کوم پرسک دا وخت تاسو غږ څو غوري، نو هغه ته څه وای چې دغه کمی خبر چې تاسو کوی دغه کم اندېښنه چې تاسو زین کړه دا څومره سیریس ده، څومره جدي ده او باید په دې ځان پوه کی؟
بالکل، اول خدا دی زړه د حکومت په عالم راځم، حکومت خو وس یو کال کیږي د طالبانو په حواله موقف بدل کړی دی، اغم چې په افغانستان کې د طالبانو سره د دوی اختلاف رالی، زمر څنګه خلکو د پښتونخوا وطن سیاسي ګوندونو په تیر شل کالو کې بار بار ورته ویل چې دا کم دا د ګډ او بیډ طالب پالیسی چې کوم د افغان پالیسی بنیادی پلر وو چې دا صحیح نه ده دا ختمه کا په افغانستان کې کته طالب په اقتدار کې راولې بیا وته دلته هم چې کوم ٹی ٹی پی دا یا نور داسې غوندونه دي بیا باغم راپورته کیږي سبب باغم دلته دا غرنګ مطالبه کوي او دا یو د بل سره یو دی یو د بل کو مکان دی د دی فوټ سولجر یو دی د دی نظریاتي اساسه بنیاد یو دی نو دا هغه خبره په داشل کلو دی نه ومنل او نن چې کوم حالات دي د پاکستان او د افغانستان اړیکی چې پر کم ځای ولاړ دي او دلته چې د تراګری دغه برته پورته سوی ده دا بالکل هغه پیشون ګویانی چې زمر رنګه خلګو یا سیاسي ګوندو و ریاست تکولې و خلګو ته و اولسي دغه ته دایې خبره کولای سم خاص کولای سم مرته چې مر پښتونخوا وطن چې دی مر وداسي حالات ته نه بوزو چې ددا داسي فکر داسي ګوند یا داسي ټولونو مر حمایت وکړو چې هغه د توپک په زور د ډنډې په زور خپل یو ویژن خپل فکر پر اولس مسلط کوي دا خطرناک خبره ده او د دې خبرو مستقبل چې دی د سیمې د پاره د پښتونخوا وطن د پاره هغه ډیر ښه نه دی او دا خدانه خواسته په داسیمه کې د داسي دغه قوتو یا انتها پسند سوچ تحریکو یا ترګر تنظیمو ته حوصله افزائی نه کیوه
سما کاکل صاحب تاسو څه ګورئ چې دا وخت کما افغان پښتانه ټولنه دا هغه یو قسم لا ډیسټوپیا ده څه وایي تاسو چې هلته کې اوس خلکو ته دا اندازم نه لګي چې دوی مستقبل به څنګه وي هلته کې که تاسو ګورئ نو د یو قوم پرسته ګوند مشر تاسو وخت هم خبره وکړه چې ټول عمر هم دغه خبره کړې وه د پاکستان پر ریاست تورونه لګول چې دوی په افغانستان کې لاسوهنه کوي هلته کې جمهوریت لمنځه وړي نو اوس هم د هغه ګوند مشر یا هغه مشر وس لګی دی په خپل وای چې زه د افغان طالبانو د بنو چارو وزیر یم بلخوا یو تنظیم چې ځان د پښتنو ژغورون کې بولی هغه ولسته هغه په خاص توګه ځوانانو ته وای چې په پاکستان موجوده پارلمان سیاسي ګوندونه هغه تاسو نشي خلاصولې نو څه ګوري چې د حل لار به کم ځکه دا
ډیره مننه بالکل دا دغه چې کوم د پښتانو د پښتنو کم پرسته ګوندونه او د تحریک په فکر کې د حالیه کم بدلون دی زه دې ته په دوو اړخو کوم یو خدا یو پریکټیکل حکمت عملی ده چې دوی و د حالاتو ته ګوري او فکر یې دا دی چې په افغانستان کې بل متبادل قوت نشته په نږدې مستقبل کې افغان طالبان یو زورور قوت دی او دوی یو خدا غو سره خپل اړیکی هم سمي او بل دلته په پښتونخوا وطن کې چونکه ٹی ٹی پی چې دا هغه هر وخت یو خطر ده او چې چا په دې پیسې خبرې کړي په هغه باندې حمله کوي عوامي نېشنل پارټي د 2008 بیا تر اوسه پورې دا هغه هدف پاته شوی ده او د عوامي نېشنل پارټي ته ډېر سخت عوان ورساوي نو دا یو خو په دا کم پرسته ګوندو او تحریک کې دا فکر دی چې دوی د ځان بچاو او یو حقیقت پسند چې د دوی په خیال سیاسي حکمت عملی ده دویم زدا فکر هم کوم چې دغه سلویشت کلن چې ریاست کم ټولنیز انجینیرینګ کړی دی سوشل او سیاسي انجینیرینګ کړی دی دا هغه فکر چې وس رشی دی هغه د پټولنه کې دونه ځای ته سوي دي چې یعنی پر دغه کمپرسته ګوندو او تریکو کې هم اثر ستا چې خلک وس په خپل سیاسي فکر کې کلیر نه دي کدا ډیورنت کرشي په دې خوا دي که په اخوا دي چې یعنی هغه دا په هنه نه لري چې د پاکستان د استابلیشمنت سره مرج خپل مبارزه د پاکستان په عین کې د نن نه د پښتانه د پاره د یو برابر شهري حق پر خپل سایل وسایل خپل اختیار دا غشتنی خو به مشکو خو د دې قطعا دا مطلب نه دی کسبه طالب د پښتون کمپرستی یا دغه پرنامه راوځي نو موږ به دغه ملګری نه کوو د طالب چې دی یا د طالب چې کوم فکر دی دا پښتانه یا افغانان یا یو کوم پر مخ بیولې نسی دا د یوشتمې پیړۍ د انساني حقوقو د شهري حقوقو چې بنیادی یو هغه شان چې پر هغه نړیوال متفق دي دا پر هغه بنیادی شانو د دې فکر دغه سره متفق نه دي نو دا اغه سیاسي کنفیوژن چې دی دا هم د 30 کلن 50 کلن چې کوم ریاستي دلته سوشل او پولیټیکل انجینرینګ سوي دی داغه اثرات هم زمړ په غوندو کې او په دا طریقو کې راغلي دي چې نن هغه سیاسي تور پر دومره کنفیوز دي چې هغه دا فرق نشي کولای چې یار موږ ات د سیم ټایم د ریاستي پالیسی مخالفت هم کولای شو او د طالبانو د فکر مخالفت هم کولای شو. ضروری نه ده چې موږ په دا دواړو کې یو سایډ اخلو د یو طرفداري وکړو. نو زه فکر کوم چې دا تشویشناک ده چې کم پرسته غوندونه او پاتریکو کې هم دا فکر راغلی.
کاکل صاحب پر دې خبرې کو چې کوم ځوانان دي اکثر مونږ وینو چې آغا اوس د ډایلاګ په زیبانی د مکالمې په زیبانی یو انده تاسو چې مې خبرې کوي کدا خبرې اوري نو زه دار په فیسبوک باندې وېما چې رحم الله کاکا خېل دا سي ډېر نور ملګرو هغه هم دغه خبره کړې دا خان دی چې دا تاسو په کوم موضوع باندې لګیاستي خبرې کوي. هلته د مسلې حل بل تاسو په بل سبانه لګیاستي سو ورځې نه ما پوسټ کړی دی پاغي هم تقریبا د کمنټونه را روان دي. د دین علاوه که تاسو ګورئ نو په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم ویل چې نور به تاسو د جنو په تعلیم د بندیز پړه باندې پښتنه قدر نه کوي. نو کبل خو به تاسو ګورئ نو په خیبر پښتونخوا کې تیر ورځ اعلی وزیر نه چې کمی جنې فاطمی نومې جنې پښتنه وکړه چې تاسو په خیبر پښتونخوا کې په دې دی کالو کې څه کړی دي نو هغه جواب ورکو خدایي باوجود فاطمی سره بیگا د پاکستان خبریاله تل حسین هغه مرکه کوله نو دغه جنیو ته خپل خبرو کیول په یوټیوب باندې پراته ده چې د هغه پښتني کول نو روسته زما دومره ټرولینګ وشو په سوشل میډیا کې چې ته سوچ هم نشې کول زما پلار زما مور زما کور پسې خلکو بده خبرې وکړي ناغه چې زی دي هتر سوالې مې چې غلې شم دغه سي دي پروګرام ته ما څومره پیغلی را وستلې وګما فیروزو جمعای ما پرې دی چې د خزو د حقوقو لپاره مبارزه کوي نو کاغه د خزو د حقوقو خبره کینو دغه هم ټرولینګ کې پدې خبرونه کې ماته ویل دي نو د ځوانانو دغه رویه دغه بیهیویر څنګه ارزوي دا څومره خطرناک دي ساسي په خیال باندې
دا ډیره مهمه خبره ده. اول خو مومن صاحب پدې خبره ځان پویول ضروری دي زما استاد لپاره هم زمرد دا اوریدونکو والا د لپاره هم هغه دا دي کده چا دا خبره خوشی کنه تل حقیقت دا دي چې پښتونخوا وطن موږ خو یو نمر کوو پښتونخوا وطن یا لروبر دا ډیر مر ډیر تقسیم یو او دا تقسیم تاریخي تور سوی دی او نتیجتا دا هغه تاریخي تقسیم د وجی د پښتونخوا وطن چې کومه ټولنیز او سیاسي ټریجکټری ده دا ډیر بیل ده. وادي پېښور د وادي پېښور ماروزی حالات داغه پولیټیکل اکانومي داغه ټولنیز او سیاسي ډانچا دا د پخوانی فاټا یا د بلوچستان د پښتني سیمې سره ډېر بیل ده. دا غرنګ افغانستان خو نو بیا د افغانستان چې کوم سیاسي او ټولنیز ډانچا ده هغه بیا زمرد سره د ټولو سره بیل ده. نتیجتا مرز په خپل سیاسي او سماجی ارتقایي عمل کې په بیل سټیج ولاړیو او زمرد یو ځینی مشترک مسلې دي لکه جنگ امن قدرتی و خپل وسایل باندې خپل اختیار خپل شناخت دا زموږ مشترک دي. خو زموږ ډیره مسلې بیل هم دي ولی چې موږ د ارتقایي عمل په بیل سټیج باندې ولاړیو که پښتون کم پرستی کټریکو والای که سیول سوسایټي یو عام مبارز وي هغه اول د دغه پښتون وطن کې پښتونخوا وطن کې چې دا دومره د نننه فرقونه دی په انګریزي کې وای هټروجنټی دا هغه دا نه ریکګنایز کوي او نتیجتان څوک چې د پخوانی فاټا په عینکو پېښور ته ګوري یا د وادي پېښور په عینکو او پخوانی فاټا ته ګوري یا د کوټه په عینکو پېښور ته ګوري یا د پېښور په عینکو افغانستان پښتني سیمه ته ګوري هغه ټول دغه چې کوم نووانسز دي د دې خیال نه وساتي دا لا شوري تور باندې نو هغه په خپل مبارزه کې په خپل بیانیه کې هغه ډیفرنسیشن نه راوړي چې دا د پښتنو بیلی بیلی علاقې او داغه بیا ارتقایي او سیاسي سوچونه چې دي هغه بیل نو اول خو د دې خبره ضروری ده او مرچ د یو پښتون خبره کوو پاره کې به مرچ دا سره بیلو چې د کم وطن کمی خبری مشکونو دا اولا نکتا زکوم زبادی که دا دویم خبرم ضرور کوم.
او بخی استاسو
دا زوانانو که دا رویه را غلی دا
استاسو دا خبر مقصد داده چه جنوبی پختونخوا پا یو سٹیج بانی ولاده دا کم د دې د پرمختګ عمل لې شمالي پختونخوا په بل ځای باندې دا قبایلی سیمې په بل ځای ولاړې دي د افغانستان ټولنه په بل ځای ولاړه ده هر ټولنه خپل خپل پرمختګ کړي دا سودا ویل غواړي په لومبو خبرو کې
بالکل بالکل
ها
او زه دا خبرم کوم دا د ځوانانو چې کوم رویه ده و زه په خپل حالانکه د پی ټی ایم یو څه ذمہوار کس دا نه دی ویلی خو د پی ټی ایم د ځوانانو سره چې زه ویرم نو دا د تشدد وو دا خبرې زه دا غو د زینه ما اورېدلې دي نو په هغه کې خو دوی وجه دي یو خو زما دا فکر دی چې په پی ټی ایم کې هلته اندرونی اختلافات او بعد په تیر دوه درې کال کې په اروپا په امریکا په کینیډا کې په ګڼ شمېر تعداد کې پی ټی ایم چې دی هغه وس د افغانانو په لاس کې دی او افغانان یقینا په خپل ملک کې در پدره د طالبانو د دې د حالاتو ستنګ نو د اغوست تنځ پر خپل زیدي او جایز دي خو هغه چې کومه په اروپا کې دی ناشتي خپل ریډیکل ایجنډا چدا هغه په پی ټی ایم باندې الته په ګراوند مسلط کړي او د اغو خواهشات داوي چې دا پی ټی ایم زما په فکر چې زملګری ولم یاده تحریک وخت شروع سو دا یو انټي وار سیویک رائټس موومېنټ وو چې د پاکستان پاین کې د نن نه د پښتنو د حقوقو جنگ کاوي نو هغه دا و بل خواته بیاي خو اگر چې د پښتنو د تحریک زموږ خلکو داسې خبره نه کړي خو په لاندې ځوانانو کې زه اثرات وینم په دا خبره ځان پویول دي دا څه زما یا ستا د سیاسي مبارزې یا د وسلوالي مبارزې خلاف یو نارمټیو ارګومنت نه دی یا خدای چا خپل کار دی خو د ماروزي حالاتو غلط ریډینګ دی چې څوک دا خیال کوي چې پښتانه په پاکستان کې وسلواله مبارزه ته تیار دي دا مطلب دی چې هغه په پاکستان کې د پښتنو په سیاست په بیخي په لې به نه دی پو دا ټایم وادي پېښور ریاست سیاست زمړ سره بیل دی خدا نه خواسته کڅوک دا خیال کوي اول خو په پښتنو کې دلته وسلواله مبارزه امکانات نشته هغه په دا چې پښتانه تر ډیره حد پورې د پاکستان یا په طاقتورو ادارو کې یا په انفورمل اکانومی کې انټیګریشن لري برخه لري هغه مستقبل دلته ویني کچیر څوک دا کوشش وکي هم دا به اول پښتون د پښتون سره جنگیږي تا اوس هغه ورځ واورې د علي محمد خان بیان چې دای په بلوڅ باندې وای ماته اجازه راکړي زداستي کوم خپل ټوپک برخلم نو په پښتنو کې کڅوک دا کوشش
وکي
کاکل سره د پښتون سره اول جنگیږي
او بخې دل د پښتنو د راپورته کیږي چې پی ټی ایم دا وایي چې د پاکستان پارلمان د پاکستان سیاسي ګوندونه هغه پښتنو ته خپل حقونه نشي ورکولې بلکې هغه دا وایي چې دا غوي دغه تور دی یا دا غوي دغه دریز دی چې دغه سیاسي ګوندونه دغه پارلمان پښتانه نور هم د غیر جمهوری قوتونو غلامي نو دلته کې تاسو څه ویل غواړئ چې آیا دغه خلکو لا دغه ځوانانو لا د جمهوریت د پیاوړتیا د لپاره کار پکار دی او کنه بل څه لار شته تاسو په خیال باندې
ډیره مننه دغه خبره نیمه بالکل ټیک ده چې په پاکستان په سیاسي نظام کې چونکه د فوجي استابلیشمنت اثر او رسوخ دومره زیات دی چې هغه جمهوری نظام یې ناکامه کړی دی دا څه د جمهوریت په خپل قصور نه دی خو هغه جمهوریت چې پر کم طرز باید چې چلیدلې وای هغه طرز نه دی پریښول شوی نو تردا هدا پوری چې دا پارلماني جمهوری نظام د کشنی قومو د حقوقو په دفاع کې ناکام شوی دی دا څه غلطه خبره نه ده آیا د دې حل دا دی چې موږ په غیر سیاسي لار په غیر پارلماني لار د مبارزه وکړو بالکل نه دا یو څه باینری نه ده چې هغه ته په پارلمان کې هغه ټوپک راخلې د دې په مابینس کې ډیری لارې سته او هغه لارې دادی چې تر د پارلمان په لار به هم خپل مبارزه کوي عوامي مزاحمتي سیاست به هم کوي دا دواړه کې د لیسی په پښتونخوا وطن په بلوچ وطن کې چې هر سیاسي ګوند ننسته د دې شروع به تورې تاریخ سره ول خدای خدمتگار یو تاریخو بعد کې ګوند نه جوړ د خان عبدالسمد خان اول تاریخو بعد کې د ګوند جوړ کی دا نیپچو په 1915 لسیزه کې د اویا په لسیزه کې همه مزاحمتي سیاست کاوي همه پارلماني سیاست کاوي نو دا یو ډیره غلطه مفروضه غیر سیاسي خلکو جوړ کړي دا چې هغه وای دا خو نو دوی لاري باینریز دي یا به پارلمان کې او یا به د ټوپک یا بل لار کې دا غلطه مفروضه ده، دا یو کنټینوم دی، یو سپیکټرم دی. هغه سپیکټرم کې وسلواله مبارزه ډیر اخري آپشن وي. په دې کې مزاحمتي سیاست د پارلمان دننه د پارلمان بار دا کېدلی شي، او کچیر موږ دا جاری وساتو بالکل زمرد نجات لار دا غدا. پارلمان پرفیکټ نه دی، دا جمهوری نظام پرفیکټ نه دی، خو موږ به د جمهوری نظام بنیاد د طاقت او د وسایلو په تقسیم په فارموله کې دی. هغه فارموله به موږ بدلوو، وفاقي نظام به بدلوو، خو هغه په کومه لار بدلیږي؟ هغه هم د پارلمان او د سیاسي جدوجهد په لار بدلیږي. که هر څه په دې ملک کې سوي دي، خو اتلسم ترمیم د پښتونخوا وطن نم وسایلو د وسایلو کم از کم تر آئین تر هدا پوری جنگ گٹل، دا ټول د پارلمانی او د پارلمان بار چې کم سیاسي مبارزه و دغه سیاسي غوندو د ګټه تر لاسه کړي.
سم اوردونکو د مشال ځوانانو غږ خبرونه دا وخت اسی د مشال ډیو په ای باندې اوري، په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري. موږ سره د ټولنیزو سیاسي چارو پورې په لا کاکړ سے بغوی راغلی دي. دوی د برتانیا ل اکسپورت پونتونه الا از دکړي تر لاسه کړي دي. دوی سره موږ پر دې خبر کو چې په افغانستان کې موجوده چې کوم حالات روان دي، هلته کې کومه سغدري زیاده، هلته کې په جمهوریت باندې بندیز دی ړنګول شوی دی، هلته کې د جنو په تعلیم باندې بندیز دی، هلته کې په موسیقۍ باندې بندیز دی، او بیا دغه اثرات منګه په ورستیو کې په خبر پښتونخوا کې هم ولیدل. په ځنو سیمو کې که څه هم هلته کې بندیز نشته د حکومت لخوا په خبر پښتونخوا کې، خو منګه وکتل چې ځنو چارواکو ځنو خلکو هغوی دغلته کې د موسیقۍ د اتنونو دغه مخالفت وکړ. بیا دا قسمه خبرې هم را روانې دي په دغه سیمه کې چې پارلمان پښتانه هغه پښتنو ته خپل حقونه نشي ورکولی. نو په دې هر څه باندې خبرې کوو، او پر دې هم خبرې کوو اوس چې بیا د حل لاره څه ده. نو کاکړ سے بوز دې تر ازو که فرض کا دغه موجوده چې کومه تګلاره روانه ده، که ستاسو فکر وي څو ورځې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هغه په ځوانانو غږ وکړ چې موږ د دې لپاره اوس کمپین کوو چې آیا دغه پښتانه یو طرف ته هجرت وکړي، او یا چې کومه دې لاړ شي په پنجاب کې او په اسلام آباد کې چې کومې حکومتي ودانۍ دي هغه ونیسي. نو اکثره یا ډیر پښتانه ځوانان پی ټی ایم پسې دي چې کوم مقام پرسته ځوانان دي. نو په داسې حالاتو کې د پی ټی ایم د مشر د منظور پښتین لخوا دغه سی خبرې کول، دا څومره منفي اثرات کولی شي په دغه ټولنه باندې، په ځوانانو باندې؟ او دا به هم تاسو ځوابوي چې که پرس کا دا چې کومه موجوده تګلاره ده د پی ټی ایم یا د قام پرسته ګوندونو یا د نورو سیاسي ګوندونو د خیبر پښتونخوا د حکومت، نو دا څومره خطرناکه تمامېدای شي د پښتنو دپاره، د دوی د راتلونکو دپاره؟ راتلونکي دپاره
ډېره مننه د محترم منظور پښتون. هغه ویډیو بیان او کلیپس خو ما اورېدلې دي، او زه فکر کوم زه خو نه پوهېږم چې دا د هجرت وو د دې څه مطلب، او زما په خپل ذاتی رائے کې زه دا داسې ښه تګلاره نه بولم، او زه دا فکر کوم چې دا سیاسي مبارزې د قانونو د حقوقو غوښتنې چې دي، اول په هغه کې تشخیص ضروري دی چې تشخیص صحیح وسی، بیا د هغه مطابق به د تګلارې انتخاب کیږي. نو یو په دا طریقو یا ګوندو کې ځینې وخت داسې کار وسی چې موږ ډېر د جذباتي نارو په بنیاد ځوانان متحرک کو، او بیا هغه جذباتي ناری خو چونکه سیاسي او ټولنیز بدلون یو بنیادی نقطه ده چې دا انکریمنټل وی، یعنی غټ بدلون په لږ وخت کې نشي راتللی، دا سټپ بای سټپ یو بدلون راځي. نو بیا چې هغه ډیر جذباتي ناری یا توقعات و ځوانانو ته ورکول سي، داغه بیا نتیجه دا وی چاغه پرانسی یو خوځوانان بدزنسی، بیا د سیاست سره بدزنسی او غیر سیاسي سیګه د دې اعتماد ختم سی. نو زه فکر کوم چې دغه کده پی ټی ایم یا کده نورو سیاسي ګوندو ته چې کوم په دا موجوده حالاتو کې دی کنفیوژن دی، نو هغه کنفیوژن خو نیمه چې دی سوچ سمج کې دی چې دی دا ټایم نه طالبان خو به کول غواړي او نه داسې موقف اخیستل غواړي. زما دا خیال دی چې چونکه یو خلک په دا هم ریلکټنٹ دی چې د طالبانو مخالف دا ټیم پاکستانی اسټابلیشمنت دی، نو دا یو فکر هم سره چې کڅوک د اسټابلیشمنت ملګری دي نو دا داغه همکار دي. دا ضروری خبره نه ده دا سی خو کدا مطلب دی داغه غوندونه د 2021 تر 2024 پورې چې دیم د طالب ملګری او پاکستانی اسټابلیشمنت هم ملګری یو نو بیا کڅوک دا وای چې دی هم د پاکستانی اسټابلیشمنت همکار ونو دا خبره بچنګې نو دا فکر کوم چې دا باینری سره وتل او دا باندې ځان پوکول چې دغه انتها پسند فکر او د ریاست د غیر شفاف ملټری اپریشنز مخالفت دا دواړه په یو وخت کېدلې شي د پارلیمان په لار د پښتنو کمی سیاسي حقوقو د لپاره مبارزه د پارلیمان څخه بهر په مزاحمتي لار د عوامي سیاست په لار د پښتنو د خپل سایل وسایل او د امن د لپاره په دې کې خاص تور پر کومه مهمه نقطه ده هغه ځان په ول دي هغه افغان پالیسی او انټرنل سکیورټی پالیسی ده چې بنیادی تور د وفاق منډیټ دی هغه باید یو سیویلین انپوټ یا کنټرول نشته هغه نه صرف باید چې تر جمهوریت دغه سایل لاندې راوړل شي بلکې د پښتونخوا وطن چې کم ذمہوار او جایز سیاسي سټیک هولډرز دي د هغه به مشورې بغیر افغان پالیسی او انټرنل سکیورټی پالیسی نسی جوړه د دې کې مت پښتونخوا وطن ادا کوي اویا زره چې کم کسان پاکستان وایي چې په وارن ټرر کې وژل شوی دي پاکستانیان په دې کې 50 زره خو صرف د پښتونخوا وطن نسی دي نو دا کلیریټی چې افغان پالیسی انټرنل سکیورټی پالیسی په وفاقي نظام کې بدلون د سایلو د وسایلو په خپل اختیار په حواله سره چې کوم د وفاق یا د اس ای اف سی د خواصه کبي حمله شروع دي دا غمخنیوي کول نو دا که پر دغه سیاسي تګدارو پښتانه ګوندونه تیرې کونه کلیریټی وساتي او د دې د پاره خپل پارلماني لار او په عوامي لار خپل مزاحمت وکي نو دا بیا د پښتونخوا وطن ته په خیر کې تمامېدلی شي کدا نه وي او اسی جذباتي خبرې مش کوو چې داغه هدف نه معلومیږي نو زه نه پوهیږم چې داغه به ولست څه ګټه لري
سم ډیر زیات مننه ربی الله کاکړ صاحب تاسو موږ خپل قیمتي وخت راکو نړۍ مننه تاسو نه کجوندو نور خبرونه کې به هم تاسو سره خبرې کوو ډیر زیات مننه خو وختونه خبرې واورېدلې دوی د برتانیا اکسپورت پونتونه اعلی زده کړې کړې دي له دوی سره مونږه خبرې کولې چې د افغانستان کې موجوده چې کوم حالات دي کوم حکومت دی دغه پالیسۍ دي هغه په خیبر پختونخوا د هغې اثرات څرنګه دي دغه راز بیا مونږه پر دې هم خبرې وکړلې چې پښتانه ځوانان څومره تیار دي څومره چمتو دي چې له دغه سخت دریځې ځان راوباسي او د حل لار څه کېدې شي نو د ربیع الله کاکړ سره د خبرو نه چې کوم مهم ټکي زما ذهن ته راغلل هغه دا چې هغه وی جمهوریت تعلیم او داسې سولیزا مزاحمت دا هغه لارې دي چې په دې معنی پښتانه ځوانان هغه ځان دغه حالاتونه د ناسم حالاتونه د سخت دریځې نه ترګری نه هغې نه راوتی شي نوموړی وایي چې دغه ادارې جمهوریت تعلیم دا ختمول نه دي په کار بلکې دا نور هم پیاوړي کول په کار دي اوس هم رزو د خبرون یو بر برخه ته ځوانانو غږ ته غوږسته یو تاسو په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري او 2018 شلوریزه نړیوال کرکټ کپ هغه ل 8 فروری شروع کیږي یعنی سبانه او دغه راز په دې کې شل ټیمونه برخه اخلي او په دغه ټیمونه بیا په څلورو ګروپونو کې وشل شوی دي نو په یو ګروپ کې چې کوم د کرکټ وبخی معنی هغه پانه ګډه وډه شواغې تر ازمه او هغه دا سیده چې په یو ګروپ کې پاکستان هندوستان نمیبیا نیدرلینڈ او امریکا دی په بل ګروپ کې بیا افغانستان کینیډا نیوزیلینڈ او جنوبی افریقا دی متحده عربی امارات دی او په دریم ګروپ کې بیا بنگلاديش اټلی انګلینڈ نیپال او ویسټ انډیز دی او په څلورم ګروپ کې بیا آسترالیا آیرلینڈ عمان سریلانکا او زیمبابوی دی دغه راز د دوی ترمنځ به میچونه کیږي په دې کې بیا روستا بل پړاو راځي بل پړاو به راځي او دغه راز د میچونه به مونږ کوشش کوو چې وخت په وخت تاسو سره په دې اړه معلومات شریکو او سبا چې کوم لومبه میشته د شلوریز نړیوال کرکټ کپ هغه د پاکستان او نیدرلینډ ترمنځ دی نو پر دې اوس خبرې کوو مونږ سره د اسلام آباد د سپورتس خبريال ایاز رضا پر دې سره بغیر غلي ایاز ستړي مشي
السلام علیکم ډیر ډیر مهرباني چې تاسو په ورلد کپ باندې زموږ سره خبرې کوئ ډیر ډیر مننه
ستاسو سره مننه ایاز څومره ایکسایټډ یې څومره خوشاله دغه کپ ته او په دې ورسته کې چې څو شو پاره به هم خبرې کوو چې دغه نړیوال جام هغه لک پیکا هم شو ځکه چې بنگلاديش ته وته پاکستان هم ویل چې هند سره لوب نه کوي
جی بالکل د سبا نه چې کوم اولنې امید به کیږي د پاکستان او د نیدرلند په کولمبو کې به کیږي د محکمې موسمیات کولمبو مطابق سبا په دغه کې د 40% چانس دی د باران نو زه هم چې کوم افتتاح کی یا افتتاحي میچ د پاکستان کی یو طرف ته پاکستان به د انډیا سره لوب نه کوي بل طرف ته سبا باران دی او باران هم 40% ته نو زه هم چې د ورلد کپ چې کوم رنگینی دی د سبا میچ سره به لګیږي پیکه شي بلکې لګیږي زما هم ډیر به پیکه شي او کدا میچ کې باران وشو پاکستان ته یو نمبر ورکړی شو او دارنګ بیا پاکستان د انډیا سره میچ ونکړلو نو پاکستان د باب ورلد کپ یعنی په سوپر 8 کې ځان جوړولو کې ډیر زیات مشکلات وی
ها او دې ته څه ګوري چې که تاسو خېلی 13 ورځې د پاکستان د کرکټ ټیم چې کوم کپتان دی سلمان هغه دا خبره وکړه چې منګه د پاکستان د حکومت اشاره ته انتظار کوو نو که اشاره راکړه نو خامخابه منګه د هند سره لوبيګو نو دا څه ښکاری چې پاکستان خپل فیصله بدل کړي که څنګه
جی بالکل چې کوم آی سی سی دا هغه کوم وایس چیئرمین د چا تعلق چې د سنگاپور سره دی هغه ته یو دا ټاسک اوغله شوې دی چې ته د پاکستان کرکټ بورډ سره مذاکرات کوا ځکه چې د دغه میچ سره به کيو طرف ته آی سی سی ته بل طرف ته بی سی سی آی ته ډیر زیات نقصان ورسیږي نو ور سره به سریلانکن کرکټ بورډ ته هم د دې میچ ډیر زیات نقصان ورسیږي ځکه چې دا میچ په سریلانکا کې دی اته چې کوم مطلب دی سپانسر دی کوم مطلب دی خلکو دا میچ کې سپانسر دی ټونه خستې دي نو خلکو ته ډېر زیات نقصان ورسیږي نو خو کا د پاکستان د انکار لوجبا په دکې ډیرو مطلب دی بوډونو ته نقصان ورسیږي نو کدا چې وشول ځکه چې کم ټاسک والے شوی دی وایس چیئرمین د آی سی سی هغه لګیا دی تر دې د اخیری رپورټونو مطابق هغه لګیا دی د پاکستان کرکټ بورډ سره چې دا میچ کې وکړي شي ځکه چې د دې سره باندې کرکټ هغه چې کم خوند رنگ دی هغه ډېر زیات مطلب دی پیک اپ آتی شي او کتا سوچو کو نه آی سی سی کوشش کوي چې د انډیا او د پاکستان کاغذ نارینه لوبوي کا زنانه لوبوي کاغذ نه انډر 19 لوبوي خو خامخا د پاکستان او د انډیا میچونه راوړي ځکه چې دا غینه په آی سی سی ډیر زیات ریوینیو جنریټ کوي نو دا رنګ انتظار کو چې پاکستان کرکټ بورډ او د پاکستان چې کوم حکومت ته هغه د پاک انډیا میچ په حق لا سدریز لري او څه کول وړي
ها بالکل منګه هم پر دې کوشش کوم چې د علي هوتی سره هم اړیکه ټینګ کو او غوې جمعنه کړي و چې زبخ پرونی تر ازما خدای فون نه ملابېږي بلکې منګ سره بل د سپورتس خبر یا ل عرفان خان هغه هم کوشش کوم چې د غوې سره اړیکه ټینګ کو تاسو ایاز تاسو خبرو کړل چې دین د بغټ تاوان وشي تیر ورځ ما هم یو ځای کې وکتل چې هند به کوشش کوي چې خامخا پاکستان رضا کی او کساتو خیلی آی سی سی مشرانو هم دا ویلی دی چې باید پاکستان او هند خپلو کې سره کینو دغه مسله هواره کړي بلکې هغه کې خو آی سی سی دا خبره هم کړې ده چې پاکستان کې به په اوږد مهاله توګه تل کې کرکټ ته سخت تاوان ورسېږي که پرسکا پاکستان په دغه خپل پریکړه پاتې شي او د هند سره لوبونه کوي
جی بالکل د دې نمک په تاریخ کې دا شی شوې دي چې مطلب یو ملک بل ملک ته نه تل او غمیج او دا سي پاتې شوې ده مونږ بلن مثال د کال 2009 هم د ورلد کپ وو چې کله زیمبابوي دا وو چې انګلند ته نه زماو دي او دا رنګي د زیمبابوي په ځای سکاټلند راغلو په ورلد کپ کې او سکاټلند زبر یو خوش قسمت ټیم دی دا د بنگلاديش د انکار نه پس ورلد کپ ته راغلو نو اکثر د انکار نه پس هغه په ټیم کې ځای جوړوي نو بهرحال کته به شي زه خدا وایم شه دا میچ کوګړی شي نو شایکی نو تبم خوند ورکی او په دې امید چې د پاکستان ټیم کم جوبن کړي او په کم تکړوالی کړي کتا سو ګوره افری دی چې کب نه پس چې کم دیر لسټي 20 میچونه شوی دی هغه کې پاکستان پرسو کې برای مونته او بیا پاکستان د دنیا ټاپ کلاس ټیم استلیا ته وایټ وار شکست ورکړلو چې دا یو د پاکستان د ټیم د مضبوطوالي یو اهمه نخه ده نو کدا چې وښی نو زه دا غنم چې پاکستان با انډیا دا په دې میچ کې شکست هم ورکی
سما اردن کو د مشال ځوانانو غږ خبرونه د وخت اسه په ایب باندې اوري په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري په نړیواله شلوریزا کرکټ کپ باندې خبرې کو د 8 فروری نه پیلېږي مکسره د سپورتس خبر یاله ایاز رضا پریده سه بغوی د واتس اپ دلاري دي ایاز اوس تاسو خبره وخت وکړه چې د پاکستان ټیم ډیر جوبن کې دی او دا سره ودا سره نو بل خو بیا هند لوبډل هغه هم ډیر په فارم کې را څنګه ګوري
د انډیا ټیم بهترین ټیم دی چې شک نشته چې انډیا ټیم ته یو عرب خلکو کې یو لسلو وارد د کم ټیم جوړیږي نو هغه بهترین ټیم می هغه ته چې کم ډومیسټک کرکټ کیږي یا لیگ کرکټ کیږي دا غي نه چې کم نټور راوځي نو هغه ډیر زیات بهترین وي نو بالکل دا غي ټیم مضبوط دی چې شک نشته په خو کلاړیانو باندې مشتمل له حکاو کتلې شي سلمان علی آغا چا چې 43 میچونو کې د پاکستان کیپټانی کړې دا 43 کې 27 میچونو تر دې د وګټلې دي د پاکستان په تاریخ کې په کامیابو کپتانانو کې فلحال روان دي نګورو دارنګي پاکستان کې کم په ورلد کپ کې په 51 میچونه کړی دي په هغه کې هم پاکستان ډیر زیات میچونه ګټلې دي نګورو چې پاکستان په دغه ورلد کپ کې بیا خصوصا کینډیا ته خلاف لوبه کوي نو څنګه بکیږي د سبا میچ مطلب زه ډیر زیات پریشان کړی یم بلکې ټول شي کې نه پریشان کړی دي باران او ریدل د الله تعالی په لاسونو کې دي خو چې کم ساينس کوم خبره کوي محکمه موسمیات کولمبو دا خبره کوي چې سبا میچ کې سبا
فیصد باران دے ورے دو چانس دے میچ دے نو ہم سبا بے دا ہند میچ دے کنا
جی بالکل آلتا میچ دے خمونگ با دا پاکستان دا میچ خبر کو مونگ دا پاکستان دا میچ دا پارا مطلب لڈیر زیاد ایکسائیٹیڈ یو چیئے دا پاکستان میچ چوکی دا درلینڈ پا خلاب بانی چوکی دا درلینڈ تاسو بوی نے چی دمرا ایسوسیٹ کنٹریز نر آگلے دے دمرا خرٹیم ندے خو باہر حال کرکر بائی چانس دے پا دے کی مونگ سنی شوئے لے خو د پاکستان چې کوم ورلد کپ کې تاریخ ته او 51 میچونو کې 30 میچونه ګټلی دا ډېر مطلب د ریښو خارښ د پاکستان ورلد کپ کې میچونه خامخا ګټي خو میچونه ګټي 2009 چمپیون پاتې شو د یونسان په قیادت کې چرته چې تاسو ته یاد شي چې په 2009 کې شاهد افریدی دا ټورنمنٹ کې مطلب مین اف دی میچ هم او مین اف دی فائنل هم او سره مین اف دی ټورنمنٹ هم او ارالی په ټورنمنٹ کې ډیره ښه کارکردګي کړی و نو الله دې وکړي چې سبا بارانون شو دا میچ
مکسرا د سپورٹس خبریال عرفان خان هغوی هم له اسلام آباد راغلی دي منګه کوشش کو چې دوی په واتس اپ باندې واخلو خو دا وخت دوی سره په ټلیفون باندې خبرې کو عرفان خان سړی مشي الله دې ملشا اسرا څخه مننه
خوشاله
اوسې کې څنګه جوړ سیاته خریک
الحمدلله تاسو ښه قراری ده
بالکل ساز د وغان عرفان خان پښتنه دا ول چې تاسو د افغانستان کرکټ لوبډله باندې ډیر جوور نظر ساتي نو څنګه ارزوي د افغانستان کرکټ لوبډله
مننه اسرا صاحب افغانستان کرکټ لوبډله کپدې ورسته کې مونږ ګورو نو ډیر ښه لوبې ننداره ته وړاندې کړې دي او هم دغه وجه ده چې د دې لوبډله نه اوس دخل کو تم هم ډیر دي نه یوازې افغانان دغه لوبډلې ته په نظر ګوري بلکې د لوبډلې په ورسته کې خلو بده ورسته د نړیوالو کرکټ شنونکو همدا وسی کرکټ بډونو پام هم ځان تر اړولې دي او بیا د نړیوال جام کې د دوی د لوبډو خبره کوو په نړیوال تیرو جامونو کې دوی ډیر خل لوبډلې او ځلېدلې نو همدغه وجه ده چې د دوی نه تمې چې هغه په دغه ورلد کپ یا نړیوال جام جهاني کې هم ستدې چې افغان لوبډله به خزه دي
نو تاسو نه ګورئ چې ځوان لوبغاړي یا نوی لوبغاړي به منګه وایي ځوان نه نوی لوبغاړي هغه ډیر کم نه دي په افغان لوبډله کې
اسرا صاحب تاسو ته چې افغانستان لوبډله کې زیاتره تجربه لرونکو لوبغاړو باندې تکیه کیږي چې هغه دوی جام جهانی ته ځي او کنه همداسې کومې لوبډله سره یې سیریز وي لکه د مثال په توګه محمد نبی واخلې چې کالونو کالونو راځي لوبي کې دغه لوبډله کې همداسې نور هم زړه لوبغاړي دي نو افغانستان لوبډله نسبتا د ځوان لوبغاړو په ځای تر ډیره تکیه چې د هغه په تجربه لرونکو لوبغاړو باندې کوي او بیا په خاص توګه باندې د افغانستان د لوبډلې قوت چې هغه سپین بولینګ دي نو دوی دغه جام جهاني لپاره هم خپل لوبډله کې خاص پینارانو ته ځای ورکړې دي او دوی غواړي چې هم دغه پینارانو په مټ باندې لوبډلې چې هغه راو ورځوي او یا هم لوبي تیر وکړي
سما ایا د تاسو څه نظر دی په افغان کرکټ لوبډله باندې که تاسو ګوري نبی نګدې شوخه څلويختو کالو دی خدایي باوجود چې هغه کم میچونه وکړ په دوبۍ لیګ کې او کم رنزونه غوکل کم هټینګ غوکو دغه سی بیا تاسو نور لوبغاړي وګوري زړه لوبغاړي دي پخوانی لوبغاړي دي خو لوب ډیره خروانه ده خو قبل خو به تاسو ګوري نو کم ماډرن کرکټ چي دي یا جدید کرکټ چي دي پاګي باندې هم ډیره تکیا کیږي چې لکه نوی لوبغاړي راځي که تاسو ګوري صدیق تل دي یا دا سنور چې کوم لوبغاړي دي ځوانان په افغان لوبډل کې غډیر کم ندي ساسي په خیال باندې
جی بالکل دا افغان کرکٹ ٹیم باندې چې موږ نظر واچو نو د دنیا ټول کرکٹ ټیمونه چې کوم دي هغه کې به تاسو ته خامخا نیو نیو لوبغاړي بار بار راځي واحد د افغانستان ټیم نه چې هغه کې یو مغل لوبغاړي لوبي کوم چې یو تسلسل نه د ډیر وخت نه روان دي تاسو د نبی مثال ورکو د نبی سره خو ماشاءالله اوس په لیګونو کې خپل بچي هم کرکٹ کوي یعنی مطلب دی په یو سټرایک باندې بلار ولاړ بل سټرایک باندې دا غزوې ولاړ یا ځنې زینو کې داسي چې بلار جوته بولینګ کوي نو به هر حال زه خدای وایم چې د فټنس سره د خبرې تړلې دي مومن صاحب چې کوم لوبغاړي کې مطلب د فټنس وی هغه دا جوګه وی چې هغه کرکټ کولی شي زه خوایم چې په کار کې هغه وکړي کرکټ
ځکه کتا سو ګوري نو په پاکستان کرکټ لوبډل کې بابر اعظم شو محمد رضوان شو دا کې دي چې د نبی نه د عمر کم وی خلو به هغه سن ده کتا سو قتل چې د بابر اعظم هغه سي خلو بونه کړل رضوان خو په هغه کې سره خسته هم نه دي نو کتا سو قتل په بیگ بیش کې په بیگ بیش کې چې دوی کوم لوب وا نو هغه خلو به ونه کړل محمد رضوان او بابر اعظم نو دغه ته څنګه ګوري لکه تاسو خبر مقصد دا چې یو لوبغاړی باید ځان فټ وساتي او د وخت سره چې کوم جدید یا ماډرن کرکټ ته چې هغه وکی ها زماګ درې تاسو زه فکر کوم چې منګا ردی ویډیو فریم جوړو عرفان زما هم دغه پښتنه واسطه سینه چې څنګه ایاز ویلې چې لوبغاړی باید خپل فټنس خیال وساتي ضروری ده چې هغه د عمر لګوي یا ډیر وي د سره څومره اتفاق کوي ځکه تاسو ګټ چې په بیگ بیش کې د پاکستان لوبغاړو لکه بابر اعظم او محمد رضوان هغه څه خلوب و نکړه لکه څنګه چې په دوبی لیګ کې محمد نبی وکړه
بالکل اسرار سے په هر لوب کې نه یوازې په کرکټ کې بلکې په هر لوب کې فټنس چې دی هغه ډیر مهم رول لوبوي بدبختانه د پاکستان په ملي لوبډله کې ډیر داسې لوبغاړي دي چې هغه زليږي خو فټنس یې ښه نه دی ځکه چې یو سیریز کې هغه ان وی او بیا په بل سیریز کې هغه اؤټ وی کنه او مثال دا دی نسیم شاه تاسو درواخلې نسیم شاه د ډیر وخت نه د پاکستان لوبډلې نه په دې باندې بهر وو چې هغه فټنس صحیح نه و کله به خپل درد کول او کله به لاس درد کول او کله د فزیکلی فټ بنو نو د پاکستان په ټی 20 سکواډ کې بدای نه اخیستل کېدو همداسې شینشا افریده د وخت په وخت ورته ریسټ ورکول کیږي حارث رؤف ته وخت په وخت ورته ریسټ ورکول کیږي ترڅنګ یې شاداب خان دی چې اوس د ډیر وخت وروسته پاکستان ملي لوبډلې ته راغلی دی نو فټنس ډیر مهم دی او بیا کوم د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو خبره کوم هغه ډیر فټ دی هغه کراشد خان راواخل ګوره سمره لیګونو کې ولو بيدو خدای ان فټ نه شو داسې محمد نبی دی هغه خپل فټنس ډیر خیال ساتي دغه سره ما مرکه کړي هغه وی ما خپل 24 ار چې دی هغه کې خپل ځان ته سلیکشن کړي دی چې په دې غنټه کې بزس سکوم په دې غنټه کې وای زه ټریننګ کوم دلته خوراک کول دی دلته کې بیٹنګ کول دی دلته بولینګ کول دی دلته فیملی ته ټایم ور کول دی نو ستاسو خبره
فټنس ډیر مهم ایاز څنګه ګوري دغه فټنس مسله پاکستان ته جوړول شي پاکستان لوبډری د زکه چې شاین پردی هلته کې په بیگ بیش کې انفټا شو بیا واپس راغې دغه سی اوس دغه پښتنه هم د چې تاسو ګوري د استرالیا خلاف او صاحبزاده پرانه مغه سی خلوبونه کړله فخر زمان هم خلوبونه کړله نو څه ګوري چې دغه کمزوري شته چې پاکستان ته یو مسله جوړول شي کنه
نہ زه خو دا وایم چې کا پاکستان فخر زمان خبره دا تاسو وګړي یا صاحبزاده فرحان خبره وګړه دا دومره اهمیت نه لري چې هغه بیٹنګ نه راو فټ دی ودا یو بیټ لگ دی دا وایي چې مطلب دا هغه نه رزونه ونه شول کړي پاکستان خو استرالیا شکست ورکړلو د دنیا بهترین ټیم دی شکست ورکړ او بیا کلین شو په درو وړ میچونو کې پاکستان هغه ته شکست ورکړ دی نو موږ دا ځینې شو ویلې چې را کوندې دی یو
او دا څنګه ګوري ک پرسک چې صاحبزاده فرحان هم خلوبونه کړله دغه سی فخر زمانم لوبونه کړه خدایي باوجود نور لوبغالي چراله لاغوي خلوب وکړه نو دا هم د پاکستان یو مثبت یو پوزېټیو خبر ده چې کپراس کې یو لوبغاله دوه نه چلیږي مخکې به داسو چې فخر زمان به خلوبونه کړه صاحب ده پران بونه ونکړه نو به اکثر ټول ټیم اوټ شو
بالکل دا اوس دا ماڈرن کرکٹ ته کوم خبر استا سو کو پاکستان اوس پدی باندې ډیر زیات کار وکړو استا سو خبره 100% ټیک ده مخکې به پاکستان یو لو واړو شو نو به ټول همدارنګ را غورځیدل اوس چې کوم دی هغه چې کوم ماڈرن کرکٹ ورته وای چې سٹیپ هم کوي رنزونه هم کوي نو همدارنګ دې پاکستان ټیم وزدې قابل ها
زه فکر کوم چې د دې دوړو د واتس اپ کرخه کته شولا او منګه دا وخت په کرکټ باندې خبرې کوو نړیوال شلوري ځان نړیوال کرکټ کپ باندې خبرې کوو چې د فروری ل ومی شروع کیږي په دې کې شل لوبډلې دي او دغه راځه په هر یو ګروپ کې 15 ټیمونه دي نو موږ هم پر دې خبرې کوو د پاکستان په لوبډله کې فخر زمان دی محمد نواز دی بابر اعظم دی صاحب زاده فرحان دی سلمان علی آغا چې کوم کپتان دی فهیم اشرف دی شاداب خان دی شاهین افریدی ابرار احمد عثمان خان نسیم شاه سایم ایوب او دغه سیبه د افغانستان په سکواډ کې محمد نبی دی محمد اسحاق دی وکټ کیپر ګلبدین نائب شاهد الله راشد خان عظمت الله عمرزی ابراهیم زدران مجیب الرحمن درویش عبدالرسول فضل الحق فاروقی ضیاءالرحمن او رحمان الله گربز او صدیق الله اتل دا د افغانستان لوبډل کې بیا نو موږ هم پر دې خبرې کوو چې اوس دغه ټیمونو په وړتیاو باندې خبرې کوو او بیا موږ سره زموږ ملمانه راغلي دي موږ سره عرفان خان هغوی له اسلام آباد دي او دغه سي ایازاده پر دې هغوی هم له اسلام آباد دي موږ سره وختي ستاسو سره چې کوم ما پښتنه وکړه ایازه که پاغه نوټ سویل غواړي
پاکستان سره یو دا مسله لکه اوس نن کوم خبر راغلی دی چې سلمان علی هغه وایي چې یاره زه به ون ډاون باندې راځم د پاکستان کرکټ ټیم چې کوم مونږ وګورو پاغې کې دا وخت درې اوپنران دي سایم ایوب هم اوپننګ کوي صاحبزاده فرحان هم اوپننګ کوي په ډومیسټک کرکټ کې فخر زمان هم کوي اوس د فخر زمان نه چې دا رنزونه نکیږي دا غې نمبر 3-4 تر رسیدلی دی اوس بابر اعظم چې کوم د هغه ون ډاون باندې اکثر لوبه کوي مونږ ډومیسټک کرکټ ته وګورو که د پاکستان ټیم باندې تاریخ وګورو نو اوس چې د سلمان علی چې په ورلد کپ کې په خپل پریس کانفرنس کې وختي دا خبره وکړه چې راځه به مطلب د ون ډاون باندې راځم نو د فاردی د بابر اعظم او د فخر زمان نمبر نورم مستو کی په کرکټ کې مومن صاحب د هر لوبغاړي یو خپل نمبر وي هغه په خپل نمبر باندې راځي په خپل نمبر باندې کرکټ کوي نو د فخر زمان چې کوم دا نه کیږي د ډیر وخت نه دا نمبر بدل شو دی باید چې د پاکستان کرکټ بورډ سایم ایوب او فخر زمان نه پز ون ډاون باندې فخر زمان لټای عمر کی د دې سره بار د پاکستان د رنزونو د تسلسل برقراره وي جی
سم عرفان صاحب ستاسو نه دغه پښتنه ده چې که څه هم د ایاز دغه نظر دی چې باید بابر اعظم تا یا چې کوم دی فخر زمان تا ون ډاون هغه وسل شي خو که تاسو ګورینو سلمان علی آغا هغه ون ډاون راوته په دې وروستیو میچونو کې د استرالیا خلاف نو ما ته خدای څخه خبره شو چې هم دغه وجه و چې پاکستان خلوب وکړه ګینه بابر اعظم چې راوځي نو بس بیا غو ولاړی بولن ډیر زیات مس کوي که څنګه
ټی 20 کرکټ ډیر فاست دی او په دغه ټی 20 کرکټ کې کتا سره چرته بریدګر تو په هون کې نه وینو تنه شي کولی چې مقابل لوبډل فشار لاندې راولي افغانستان ته وګوره دومره لوبډل نه د هغوی اټیکینګ کرکټ کوي او نن په درسته نړۍ کې د هغوی یو پخنوم باندې یادېږي بابر اعظم یو ښه کرکټر دی په دې کې هیڅ شک نشته د ټی 20 فارمیټ په څو وختونو کې ډیر ښه کرکټر و خو اوس دا هغه په سترایک ریټ باندې یو څه خبرې کیږي چې دا یو څه ورولو بکړي سلمان علی آغا نه هم پښتنه وشو چې کثیر تا داسې امکانات جوړیږي چې بابر اعظم دې پټیم کې نوي او یا هم فخر زمان دې پټیم کې نوي نو دوی په ډاګه کړه چې کثیر تا د دوه دواړو ضرورت ما ته نوي نو زه په دا دواړه لوبډلې کې نه هم دا په دې معنا چې پاکستان کرکټ بورډ یا اوسنۍ چې کوم منیجمنت دی دا ورته تیار دی چې بابر اعظم هم کینوي فخر زمان هم کینوي ځکه دا هغوی نمبر چې هغه بدل کړی شوی دی اوپننګ همیشه دپاره دغه دواړو کړی دی خو که په دویم دریم نمبر باندې د دې دواړو لوبغاړو ضرورت ورته نه راپېښېږي نو ممکن دوی کې هم نول شي او که چېرته کینی نو دا به د دوی دپاره پازیټیو ساین نه وي
سما ایا ز څه ګوري دی هر څه ته پکاتو باندې څه ګوري چې کرکټ څومره تیز شوه دی لوبغاړي څومره ډیر دی لیګونه څومره ډیر دی او دیکي او لوبغاړي ته په سروایو کول چې دا په هر میچ کې راشي یا دا په ټیم کې پاتې شي څومره ګران دي ستاسو په خیال باندې؟ ځکه چې ډیر نوي لوبغاړي هم راغلي دي او هغه زر چې کوم دی زړه لوبغاړي لرکولی شي په پاکستان لوبډله کې یا په هند لوبډله کې یا په بل لوبډله کې؟
جی بالکل، د ټول ناول خو بل وباړي په داسې حالاتو کې چې کرکټ ډېر زیات تیز شوی لکه څنګه زموږ د غرور وي او فاسټ کرکټ خلک بکی او په ټیم کې ځای بجوړوي، د ټول ناول فټنس دی چې ستا فټنس ټیک یو بیا ته په ماډرن کرکټ باندې پوهېږي نه هلې به په ټیم کې وي چې تا ته دا مسلې وي چې ته ما غرنګې د ون ډی یا د ټیسټ کرکټ خو نه کوي نو داسې نشي کېدی. اوس په ټی ټوینټي کې خلک 200 پلس رنزونه کوي ځکه چې تاسو به کتلی وي او دا اوس د 140 130 100 دا نیوزیلینډ او آسټرالیا کې ټیک ټاکي او په دنیا په نورو ګراوندونو کې خاص کر په ایشیا کې چې کرکټ کې دلته خو 200 رنزونه غواړي، دلته خو 180 پورې د 160 پورې رنزونه کوي. نو په داسې حالاتو کې چې کله لوبغاړي غواړي چې راځي په ټیم کې نو لوبغاړي به 30 کرکټس ده کوي د خپل فټنس لپاره توجه ورکوي او خپل نمبر باندې به کرکټ کوي.
سم ایاز یو منټ پاتې رې ستاسو په خیال باندې استاذ په خیال باندې چې دا ورلد کپ کې بچوک وځلې کم ټیم بخلو بو کې
نو په ٹی 20 کرکټ کې خو زدا سه نشه مېلې چې را کم بلار چې خو بیا هم زما فیورټ کم ټیمونه یو زما نظر دې شهره دی به مطلب دې سپر 8 خو بس دا خو معلومه خبره چې دا یو ګروپ نه بدو ټیمونه وځي نو ای سی سیم دارانګه ډرا جوړا کړی دا چې خامخا چې کم 8 بیسټ ټیمونه دې پر رینکینګ کې امغه به مخ کې راځي او کو کتلې شي نو د سیمی فائنل لپاره زما په نظر کې پاکستان هم اهل دی، هند هم اهل دی، افغانستان هم کولی شي بهترین لوبغاړو باندې مشتمل دی په لیګونو کې، داغوی لوبغاړو ښه کرکټ کولی شي کړی دی نو داغې نه هم زموږ امیدونه شته دی او بیا په تیره د آسټرالیا ټیم هم زما لپاره یو فیورټ ټیم دی.
سم عرفان ستاسو څه نظر دی؟ څه بلند وینا کوي؟ بالکل بالکل ستاسو څه پروډکشن دی؟
اسرا صرف شلوریز فارمیٹ کے مونگ چاہتا فیوریٹ نہ شو ہے لے زکہ جدا دم رقم عمر دی کچر اوورز دی کچر تا یو لو غاڑے ہم درتا ودری گی نو اگا چا ولا چخپل لو ڈل بریا تر سوی ہو ہمدا سے بولنگ دے کچر تا کو خس پل وش وو نو مقابل لو ڈل چ رہا گا ما تا ولی سی تو زبا پہ خیال کم فیوریٹس کی دی یو خو بزه هند یاد کم زکه هغه په اوسنی وخت کې ډیر ښه کرکټ کوي هغه ټول سکلند یو کداغه ملي لوبډله ده بیا ترڅنګ استرالیا داسې یو لوبډله ده چې هغه په دغه سي مهم یا غټ ایونتونو کې هغه یې پډاګه کړي ده چې ښه کرکټ کوي. سوېډي افریقا بدبختی ده چې دغه سي ایونت کې هغه ښه ځلېږي ځلېږي خو چې کله داسې ایونت
راځي فائنل میچ راځي
په یو وخت کې کنه
وا
پاکستان افغانستان داسې خو خیر مونږ پریډکشن کول به یو څه سخت شي او انډیا او ترڅنګي استرالیا داسې ټیمونه دي چې ممکن پایلو به تور شي.
ډیر زیات هم نه ساس دوانو قدر منو ملمنو نه چې مونږ تم وخره کو نړۍ من ساس نه خو وختونه
مهرباني ساس هم ډیر مهرباني
خو وختونه اردن کو دا مونږ سره د سپورتس خبريالان ایاز رضا افریدی له اسلام آباد او هم له اسلام آباد مونږ سره عرفان خان وو د سپورتس خبريال دوی سره مونږه خبرې کولې په نړیوال کرکټ کپ باندې چې د فروری لومې شروع کیږي شل ټیمونه دي په دې کې با اته ټیمونه سپر 8 تا یا غوره اته پړاو ته وزي دا غیر سو بیا سیم فائنل وي او بیا با فائنل وي. هم دې سره خپل کوربا اسرا الله مومند او د خبرونې پروډوسرانو میلاد نسیمی او اسحاق امیر ته اجازه ورکړي. د الله پامان خو وختونه